میلونو ته رسیدلې ده. د مخدره موادو پر ضد د وزارت او د مدني ټولنې په جوړه مشورتي ناسته کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې په دې مبارزه کې د افغانستان ټول خلک برخه واخلي.
آغشتا شدن با اعتیاد، فقیر و معتبر، بسواد و بسواد نمیشناسند.
اعتیاد بیوزلی او معتبر، بسواد و بسواد نپیژنی. کنند دی ستونز پر ضد ملی مبارزه پیل نکرو، خدای مکړه پراتلون کی که با گن شمیر ځوانان للاس ورکرو.
د مدنی ټولنې غړو ژمنه وکړه چې په دې مبارزه کې به ونډه واخلي. د مدنی ټولنې غړې فتانه گیلانی آزادی رادیو ته وویل:
ما امیدوار هستم که ما از دقت بیشتر کار بگیریم.
زه هیله‌منده ایم چه لزیاد دقت څخه کار واخلو، د خلکو او هیواد پر وړاندې مسئولیت وشیو او په دې مبارزه کې د ملي یووالي د حکومت ملاتړ وکړو.
خلک وی لشاوخوا دیار لسو کلونو راهیسی د دې مبارزې لپاره نړیوال ټولنې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته وکړه، خو حکومت ونه توانید چې دغه مبارزه په لازمه توګه پر مخ بوزي. راپورونه وایي په وروستیو دوو کلونو کې د افغانستان په ځینو جنوب غربي ولایتونو کې د کوکنارو کرکې له څو برابره زیاته شوې ده. افغان حکومت وایي د دې موادو په تولید او قاچاق کې د سیمې او نړۍ مافیایي ډلې شاملې شوې چې پر ضد مبارزه یوازې د افغانستان له توانه وتلې ده. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لایټلس سکای په نوم په انګلیسي ژبه کتاب په بریتانیا کې میشت افغان ګلولي پسرلی لیکلی دی. دا کتاب د لیکوال د مهاجرت د ژوند کیسه ده چې یوه میاشت وروسته بله چاپ راووزي. ګلولي پسرلی وایي چې دغه کتاب به د نورو ژبو تر څنګ په پښتو ژبه هم خپور کړي. ملالۍ بشیر د ښاغلي ګلولي پسرلی سره پر دې کتاب غږېدلې.
دا اوسنی حالت چې روان دی د مهاجرو سیلونه را روان دي د اروپا پر لور، ستاسو په فکر په دغسې وخت کې ستاسو کتاب څومره اهمیت لري؟
دا زما لپاره اسانه خبره نه وه چې دا کتاب لیکم، ځکه چې یو کتاب لیکل کې هغه ډېرې زیاتې خبرې چې هغه موږ نه غواړو چې دنیا سره شریکې کړو. خو ما به دا فیصله وکړه چې دا کتاب باید ولیکل شي، باید په اروپا کې، په برتانیا کې خصوصا، دا خلک دي چې خلک باید په دې پوه شي چې دوی دلته پیدا شوي دي، دلته دوی دا کوم سرټیفیکټ نه ورکول شوی چې دوی دلته پیدا شي. خو بیا یو اپلیکیشن نه لیږلی او بلایمنه دوی دلته پیدا شوي اوس دوی دلته ژوند جوړ دی، امن امنیت دی. خلک چې افغانستان نه سوریه نور ملکونه راځي هلته مشکل دی، یا مومنده تورمن یا بې امنیتي ده، خلک وژل کیږي، هلته کار نشته. نو دوی باید په دې پوه شي دا د دوی انساني او اخلاقي وظیفه ده چې هغه خلک دلته را پرېږدي او خلکو ته پناه ورکړي او د هغو خلکو ته د انسان په سترګه وګوري. نو زه امید لرم چې دا کتاب ډېر مهم رول لري، ځکه چې په یوازې په برتانیا کې نه، تقریبا یو 15 اروپایي هېوادو کې هم چاپ کیږي، په امریکا کې هم چاپ کیږي. له خیره سره چې زه غواړم چې دا خلک لږ په څوک چې مهاجرین دي د هغو په سفرو باندې پوه شي، د هغو په تکلیفو او ولې ملکونه پرېږدي، خپل فامیلونه او خپل ژوند ولې پرېږدي، ولې اروپا ته راځي. دې منې عمده شالمن باید پوه شي بیا ورسره څنګه مرسته کولی شي، په دې منې ځان خبر کړي.
تاسو ولې فکر کوئ خلک به دغه کتاب ولولي یا به خوښ کړي؟ ځینې ځانګړتیاوې که راته په ګوته کړئ د دې کتاب.
زه 12 کلن چې دغه سفر ما افغانستان نه برتانیا ته کړی و، او دا اوس وخت چې تا مخکې ویل چې د مهاجرینو سیلابونه روان دي، خلک غواړي چې پوه شي، خلک غواړي چې خپل ځان ته علم حاصل کړي چې څه خبره ده، ولې زموږ ماشومان لیکل کیږي، ځوانان لیکل کیږي. نو زه په دې امید یم چې داسې وخت زما کتاب راوځي چې دا د مهاجرت خبره ده، د کډوالۍ خبره ډېره زیاته ګرمه ده. نو زه خوشبینه یم چې خلک به یو علاقه وښي، او خلکو څومره خلکو سره مې خبرې کړې، کوم ځای ته راغلم، خلک دېته ډېر لیولتیا ښیي چې دوی دا کتاب ولولي او وګوري چې څنګه دوی خپله کومک کولی شي د افغانانو سره او نورو مهاجرینو چې کله څوک چارو پات راځي، او د دوی په هغه اساسي هغه باندې ورسره وګوري چې د خلکو افغانستان چې پیښه په څرکه باندې یوروپ ته راغله، ولې راغله، اوس باید څه وشي.
آیا دا کتاب به په پښتو ژبه کې هم وژباړل سي که څنګه؟
کومه امید لرم چې ورځ به په پښتو په دري کې وژباړل سي. دا کتاب یوازې زما د ژوند په کیسې باره کې نه، دا زما د دې په کیسې په باره کې نه چې څنګه زه په دومره مشکلاتو سره دلته مې ځان اورسه، بیا څنګه خپل ژوند کې کامیاب شوم، بیا مې څنګه مکتب ته ولاړم، کالج ته لاړم، اوس پنځون کې یم، او دغه یو څو کال بعد فارغېږم چې سیاسي سیاست کې ډیګري واخلم، او نورو په سیاسي او اجتماعي کارو کې څنګه را ځان مې پکې را برابر. دلته مې څنګه ژوند تېر کړ، په دې مسافت ژوند باندې مې کیسه کړې ده. نو دا کتاب په جرمن ژبه، په ایټالوي ژبه باندې، په فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي، او زه بیا هم امید لرم چې په نورو ژبو به هم چاپ شي چې خلک پوه شي. او خلک زه یوازې دا یوازې قسم ځوان چې خلک تشویق کم ځوانان، یوازې افغان ځوانان، نور ځوانان تشویق کم چې ژوند کې دوی خدای تعالی ډېر نعمتونه ورکړي چې هغې باندې باید شکرګزار اوسېږي، او کوم خلک چې دغه کوم نعمتونه چې دوی لري هغه هر سړی نه لري. او دا کوم شان د دوی لاسرسي لري دوی ته ډیر عادي معلوماتي خو غنور خلق ته عادي نه دي.
په بریتانیا کې مشت افغان کډوال ګولولي پسرلی په انګلیسي ژبه د پناه غوښتونکو پر ژوند کتاب لیکلی دی. آیا کلمو داسې خواخوږی خلک لیدلی چې غواړي له نورو خلکو سره د مرستې لپاره خپل ډیره پانګه مصرف کړي؟ یو مثال یې زه اوس درشیم. یو بډای مصری غواړي داسې یو هیواد جوړ کړي چې د هغو خلکو لپاره چې د جګړو له امله بې کور او مهاجر شوي دي د پناه ځای وي. د موضوع جزیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
هغه مصری میلیاردر چې د یونان او ایټالیا له حکومتونو یې غوښتنه کړې چې خپل یو لری پروت چاپور باندې خرڅ کړي څو د غیر قانوني کډوالو لپاره ځانګړی هیواد پکې جوړ کړی وای. له هنګری څخه خبرېدونکو عکسونه یې دې کار ته نیت ټینګ کړی دی. مصری میلیاردر نجیب ساویریس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
Today two DHLs went out to the Prime Minister of Italy and the Prime Minister of Greece. A copy of these letters went to the
نن ما دوه پیغامونه د DHL لاري د ایتالیا او یونان سره زمانو ته ولېږل او د دې لیکونو یو کاپی د دواړو هیوادونو سفارتونو ته استول شوې ده. زه یوازې دومره غواړم چې دوی ماته داسې یو ټاپو پیدا کړي چې هغه د دوی په درد نه خوري او زه به یې قیمت ورکړم. دوی دې ماته دومره اجازه راکړي چې زه 50,000 تر یو لک پورې کډوال هلته بوزم. نور کارونه بیا زه خپله تمامولای شم. نجیب ساویریس په مصر کې د یو ستر مخابراتي شرکت مالک دی چې په ورستو کلونو کې فعالیت د منځنی ختیځ او د آسیا یو شمېر نورو هیوادونو ته هم پراخ شوې دي. دی په مصر کې له ډېرو معتبرو څېرو څخه ګڼل کېږي چې د دې هیواد پر سیاسي کړیو هم خورا نفوذ لري. دا چې ولې له ایټالیا او یونانه د ټاپوګانو د پیرودلو نیت کړی په دې اړه ساویروس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
هرڅه
یو حد لري. بس دی نور د سمندر پر غاړه د یو کوچني هلک د مړي عکس او هغه عکسونه چې له هنګري څخه د غیر قانوني کډوالو په اړه خبرېږي او څرګندوي چې له غیر قانوني کډوالو سره څومره ناوړه چلند کېږي زه مجبور کړم چې دا پرېکړه وکړم. له هغوی سره د حیواناتو په توګه چلند کېږي خو د هغوی ګناه څه ده؟ د مصری میلیاردر پرون په قاهره کې له رویټرز خبري اژانس سره دا مرکه کړې ده. د دې مصری پانګوال د اقدام ساری نه لري. د یونان او ایټالیا د حکومتونو جواب په دې اړه نه دی څرګند.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial.
لوروپا تر امریکا
لاسیا
تر آسٹریلیا
Military iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar krai.
ازادي راډیو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پولی عالم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د دې خبري مجلې ورسته یو شی بوته نشدې شوی. دا ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجلې کې مو واوریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې اوس هم پاکستاني پوځیان له مختلفو لارو په افغانستان فشار راوړي څو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. حامد کرزی دا څرګندونې نن د ډیورنډ ګندمک پرون نن او سبا تر عنوان لاندې په یو سیمینار کې په کابل کې وکړي. د کابل شهر د امنیت لپاره چین د مرستو ژمنه کړې او ټاکل شوې ده چې د څو اونیو په ترڅ کې د کابل شهر په دروازو کې د څار برقي دروازې نصب شي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبان او داعش ترمنځ جګړه روانه ده او د سیمې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. او د زابل په دایچوپان کې طالبانو یو بل ته سنگرونه نیولې دي. زحمت چې ورله تاسو څخه اجازه غواړم په پوره ساعت بل خبري مجله تاسو ته لرو چې جاوید نیمه وړاندې کوي.
بدردن تیری کی دل دا
تیرے تاجوند لزہرو ڈک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیرے لاجوند لزہرو ڈک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیرے تاجوند لزہرو ڈک
آزادی رادیو لوونه تروو.